السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د خزو اړوند مسلې راختل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسي. دغه سات لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې د روسي څو ورځو واورو او ورښتونو په یو شمېر ولایتونو کې لارې او سړکونه بند کړی دي. په نورستان کې بیا خلک خوشاله دي او وایي چې دغه ورښتونه به د دې لامل شي چې یو نیکمرغه کال مخته ولري. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې رئیس نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یو لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د دې په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. ایران په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان پر اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو راایستل کیږي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړي. د چین سفارت او نه هم د طالبانو د حکومت سرچینو دا جزئیات نه دی ورکړي چې چین کوم افغان راستنیدونکو ته په کوم ځایونو کې څه شمیر کورونه جوړوي. بلورته د پاکستان د ملي غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري استلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقوقو نقص بللی دی. ښاغلي داوړ په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري استل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد یې دښمني یاده کړې. هغه ویلي اند قانوني اقامې او ویزو لرونکي افغانان هم نیول کیږي او استل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بیا اسناد افغان کډوال نیسي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان راوا وی لکتر لګه و ماشومان په غزه کې د سړی هوا او د سرپناه د نشټوالي لکبله مړ شوې دي. دغه ادارې پرون یک شنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر ولیکل چې جګړه ځپلې غزه کې شاوخوا 2900 زیږیدلې ماشومان پر نامناسبو سرپناه کې ژوند کوي. د ژمی سره هوا داسې مهال د غزې نویو زیږیدلو ماشومانو ته په ګواښ بدله شوې چې د اسرایل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې له کبله د غزې سلګونه زره کسان د خپلو مینو بې ځای شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکلي دغه بې ځای شوي داسې خیمو کې اوسیږي چې د سړې هوا او ورښت په وړاندې مقاومت نه لري. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې سره کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید النهیان د قانونو په کیندلو او کرنې برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 250 منډو آوټ کړل. زیمبابوې د لوبې د ګټلو لپاره 83 منډو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې یوازې 2 وکټې لري. اوس هم راځو د خبري ټولګې د سر راپور ته. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د څو ورځې واوري وریږي چې د غنو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک لستون سره مخامخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واورې له امله د لږ تر لږه دوه کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې له تړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپل هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروونکي موټر او چلوونکي ایسار دي. د باروونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندېدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په ګاډو کې بار میوه او ترکاري خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو له ډلې تورشا وویل
ندرېم ورځ ده دلته پروان کې ولاړې لار بند ده، سالنګ کې واو رسوي او ډېر غټ تکلیف جوړ ده، ګاډو کې سبزیان ډکې دي او مالونه دي دا ټول خرابېږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي، چې د طالبانو د فواید عامې وزارت په خبره ځینې بیرته د خلکو په مخ پرانیستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونو ته د ناروغانو د رسېدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټرې سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیې قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سا یې ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېساري توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
اوریدونکو، که له یو لوري واوري او ورښتونه د خلکو د ژوند ورځنۍ چارې ټکنې کوي او لارې بندوي، خو بل لور ته بیا په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک ورښتونو ته خوښ دي. نورستان یو له همدې ولایتونو دی. دغلته یې اوسیدونکي وایي چې روان ورښتونه به دوی ته راتلونکی کال له نیکمرغیو ډاکړي. روحلا انوري پرې پرون یک شنبه دغه راپور راګلی دی.
نن یک شنبه د نورستان په مرکز ولسوالیو کې د واوري او باران اورښت دریمه ورځ ده. که څه هم چې د واوري اورښت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلک ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وایي روان واورو او باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د بانتویګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ دی چې باران وریږي. اول ورځ خو باران و، دویم او دریم ورځ چې دی همداسې واوره ده. بس تر اوسه پورې خیر و خیریت دی. زمونږ وایګل په طرف خو لارې نه دی بند شوې دی او ښایسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشحاله دی، آرام و رامی دی، انشاءالله کال آباد ده.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالۍ ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالي او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي، چې اوس مهال د څارویو شمیر په نشت حساب دی. هغه راته وویل خوسګانۍ واورې او باران ته په کتو راتلونکی کال به للمي ځمکې او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدلله په وانت ویګل ولسوالۍ کې تر دې مهاله ښایسته بارانونه وشول، واورې وشولې په ډېره زیاته اندازه باندې. هیله من یو چې راتلونکی کال به آباد وي، سوکاله به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیواناتو لپاره به واښه ډېر وي، فصلونه به انشاءالله چې په للمي او کاوي ښه به زرغون شي.
د ختیځې ولسوالۍ کامدېش اوسېدونکي هم تازه باران او واورې خوشاله کړي دي. محمود شهاب:
خسته واوره، خسته باران، ده خدای عظیم رحمتو دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سیوا. راتلونکو کال انشاءالله دومې دونو ډک کال ده، د رحمت کال ده. ده خدای نو امید لرو انشاءالله بارانونه هم ښه شوي دي او ښه پراخ او راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو له امله یې تر اوسه کومه لاره نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیستې وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
لارو کې دا په حال بر پوچونه نه درغله امکان لري چې نیم متر په اندازه کې به دومره یو متر ته دونه رسیدلې او ور رااله نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ مامادایو
نورستانیان په داسې حال کې نو پیل شوو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي چې له تیرو دریو ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري. د راپورونو په اساس د سالنګونو په ګډون یو شمېر لارې هم تړل شوې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان له هیواده په ناقانونه لارو د تېښتې هڅه کوي، د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې افغان کارګر له قانوني لارو بهر ته واستوي. د طالبانو اړوند ادارو تازه یو کمیټه جوړه کړې، په دې اړه یې غونډه کړې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
داس خای چې پنځلس کاله اندازه مو تیر کړی دی، شپږلس کاله اوس خو زکات به کورې چې خودلته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکی خیواګل و چې پنځلس کاله یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړی، وایي اوس په هیواد کې دننه او وزګار دی ځکه په خبره د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه پسې دي، نو اوس د وجې نه به کورې سره نوسي، ویزې نه خلاصېږي، ویزې باندې ویزې ستونزې ډېرې دي کنه، ځکه چې هوی څوک نشي تللی، یوه هېواد ته نشي تللی. دولت نه مې غوښتنه دا دی چې موږ ته د یو کور زمینه دلته برابره کړي، یا د بهر هېواد سره وغږېږي چې موږ ته ویزې ترتیب جوړ کړي چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلي کې وطن کې ننه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا و کاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختمانی کار کې مهارت ولې چې مونږ د ساختمانی پروژې کوم کار کول مانا برابر دوه دا شوی نه کړی شو مانا اوس فعال حال د دوه کاله کې درې کاله چې مونږ په کار اوس نظام ختم ده دلته راغلی اوس نظام نه پیدا کېږي. کله افغانانو ته کله ویزه ورکوي و اته کاله مو تیر کړی دلته مدینه منوره کې تقریبا جوړه دغه امر رات راغلی د مونږ یو روپۍ کارونه نه ده کړی، بیکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. د وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوې چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو د رامنځته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب شي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسې لاري به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یا د هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمينه برابره کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وا، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشرمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی پیوشمیر افغان کورنۍ کې چې کله جلې نړۍ تر ځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي
مور ته توجه نه شو ته باندې جلې تم توجه نه کیږي کله چې انجلې زیږي چې ځان جلې دنو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي
هغه ماشومه یې پاس شپږو میاشتو نه بېسته وړې وه په یوه زیارت کې یخي وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنه بدتر شوی وه
نن ام دا موضوع چیرو ملتیم وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چی خدای مکره لبه دی پیخی سر مخکیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیا دپریشان یا ژور خپګان ورته ویل کیگی پا دی موده که بیا دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چی لور نری تروری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور او زوی ترمانت دوگونه چلند زین خد دوم را تر تاثیر لند رولی چی دوی هم دلور پیدا کېدلو ته خفه وي هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري البته سم خواړه نه ورته برابرېږي البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د وړکیو د جلکۍ یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو اگه کورانه زیادتر وقت یعنی استثناشته نایم چه تون استثناشته که خود زنی کورانه چی دی اینجلی تا دوم را نخوشانه کیگی نو طبعا چه خوشانه نوی خمورتم دوم را توجه بیانه کیگی نو الک چه بی الک را توجه رو دیره بی طبعا پا آقو کرو که بیا ده مایندو در مایندی چی دی دی الک مور اگه هم خوشانه وی با تا چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شوی دی زکره در الک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما الک پیدا کرده او در انجلی مور چی وی اگه بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا من در کور نخواه موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی یا دغه مثلا مثلا د خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل هم ده مثلا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بله کله چې له پایل نه د نجلې په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې اته مور دپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم د دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد ترمنځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستې کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا مغز یعنی څومره به تاثیر پکوي. دغه تمن کله چې مثلا مور ته توجه ونشي تمن هغه انجلۍ ته هم توجه نه کیږي. کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان انجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا دغه تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي. خو البته وروسته نه دیدم مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ له خوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي. دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي د اسمانه نه دي رالوېدلي. دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د ښځو دپاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواښې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کیږي چې فریاد دې مه کوه ته لومړی ښځنه چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاتې سوی یم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو فلاني براولو فلاني را غواړی هغه ډیره ښه پوخه زده هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده دا خبرې به وي. بیا که کوم شخص کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شهرو نشتون بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبر رسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به ماشوم له لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نسته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمینه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کلدارې په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی محصل عقل وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو به مشورې ورکولی، دی به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې مېرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د مېرمنو دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان مېرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سیمې مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کی، او دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی، او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعه ته رامنځته کی. هغه مېرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي، او امیدواره مېرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچه مېرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والې بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کیدای شي دوې هفتې وي، او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په مېرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي شي، یعنی پس د ولادت نه کله مېرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه د دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کیدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه، او یا کله هم
کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوس وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې دی، داسې میندې نه درک کوي او کله کله غوایستې دوکي چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف په هغه ښه میندې چې په اطرافو کې اوسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسه کوه، کومک نه ورسه کوه، هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپله هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاري وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې مېرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه، دی د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي، دغل درکه لږ درکه.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوې هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی دې شروع کړه.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه انجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلی دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې جلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راغله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله بچې ترخه شیان شوله یعنی پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویچ څه هېڅ ارزښت نه لري، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خوړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغونه هغه د خاښې او د اتاد خپل خاوند د خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحق د دونه ایشي یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیږون نه هغه دپریشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دوم ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کوره ووځي یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغس حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه، هغو مور چې یعنی په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آګاهي ورکړو په دو کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د دغه نجلۍ په غو کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي. نو دا رقم وکړی شي چې د در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمند دی کودو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او جلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره یې کو چې مثلا که خپله انګور راشي خپله شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کړو. خو بیا هم دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او جلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنی ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول چیزې دي کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکی. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن اکسیجن دو عناصر دي چې سره یو ځای سي چش پلاس راځي او به پلاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو په لنډ ډول یې څنګه لیکو ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس یا پلاس راکوي ټو ایچ ټو او. دا هغه کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دو عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه پلاس راکوي. دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو این اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه. دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه. کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي حاصل په لاس درکوي. حاصل ټو ایچ ټو او مانا اوبه. اوبه یې په لاس درکړلې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده. په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس درکړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل به دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې د بېلابېلې برخې لري یوه برخه تعامل کوونکي یوه برخه تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چش راځي دلته چش راځي دلته چش راځي. کومو چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم. دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کومو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوئ.
ښوونکي د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی ښوونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به ښوونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلي څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلي په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکی ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سي چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنۍ خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سي یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه الکلي د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چې شج تیزابونه او الکلی ګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونه تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند ګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري یا وڅښي، معلومدار خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلې وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه شده؟ تریووالی. تیزابونه اکثر مرکبات اچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دي، تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي، مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنی پر یو شی که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیر تاسو لیدلې د بیټری تیزابو ته خلک اوبه رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک اوبه رچي، نو دا چیز دي برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په بلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دي، سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دي. دا که چیرې بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تور واچوو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید، دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې لیمبو کورنۍ، سرکې تیزاب سرکه، لکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي، سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیر ما تیزاب تور اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي، سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم شوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټری تور واچول سي، د بیټری دوه سره یو ګروپ تور بسته کې، بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی. پی ایچ اوه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلی دي. او که پی ایچ تر اوه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو
تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسام په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو، موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثره مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نور ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص ووایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو سو زور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیست ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې کرار کرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیست څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک دي، یو پله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی دیتہ سنگل بانڈ یا یو گنی اشتراکی اڑکا وائی دو گنی اشتراکی اڑکا ہاگ اڑکا دا چھ دو اٹمون ترمین دا دو جوڑو الیکٹرونن پا شرکو سر مائز ترازی دا اڑکا دا دو کرشو یا ڈبل بانڈ پا واسطہ شو دل کیجی چھ دا ایتالین با مالیکول کی دا کاربن دا دو اٹمون ترمین پلان دی اول فصل وم شکل کی لدل کیجی ہاگا بیا دا ڈاو دی گوری دام اکسیجن دی دام اکسیجن دی ترما بینزے ڈبل بانڈ دی ڈبل بانڈ چوال رے دو گنی اشتراکی آڑی کا سنگل بانڈ چوال رے سنگل یو گنی اشتراکی آڑی کا درے گنی اشتراکی آڑی کا ہاگا آڑی کا دا چھ دو اٹمون ترمینز دا درے جوڑے الیکشنون پا شرکول سر مینز ترازی او دا درے کرشو پا واسطا یعنی ٹریپل بانڈ پا واسطا شدل کیر دا آڑی کا دا سٹیلین پا مالیکول کی چھ پا اول پا سلطم شکل کی لیدل کیجے د کاربن د دو اتومون ترمنز شتون لري په سټیلین کې د کاربن ترمنز دي او دلته په نایتروجن بوند کې د دو نایتروجن ترمنز ټریپل بوند یا درېګونی اشتراکي اړیکه ده نو درېګونی چې درې بوند ولري دوګونی دو بوند لري یو بوند سنگل بوند چې دی هغه یو ګونی دی غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي دا به هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر په کې لږ وي بلکې فلزات ډیر وي په کې هغه ته به چې شوای غیر عضوي مرکبات وای لکه المونیم لکه د فولاد یا د اوسپنې یو دیګ یا دغه د اوسپنې دیګ د بل دیګ د مسی دیګ روی دیګونه چې دا به ټول غیر عضوي دي غیر عضوي سمانه چې د ژوندۍ موجوداتو مواد پکښې کې نه وي دغه شامپوګانې دي صابونونه دي دا ټول مواد چې غیر عضوي دي ولې نباتات حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دا ټول عضوي شیان دي چې ژوندۍ موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي خو فرق لري مثالونه تیزابونه صابونونه تعمیراتي مواد برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننې درس هم دلته پای ته رسیږي تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
تماشے بدے